ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې 4 نیمه بجې شوې. نن د نهه یا سه شنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 19 نیټه ده. د مشال رډیو په دې ورسته خبرونه کې د ظفر خان او د خبرونو ویان اصرار علم مومند سلامونه او نیک پیرزمنی ومني. په روانه خبرونه کې درته د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. مرکې، شننې او د پاکستان او نړۍ رسنیو ته کتنې هم در خبرو. خو اوس د اصرار مومند نه د دې وخت خبرونه وو.
په شمالی وزیرستان کې بیگاش په دو بیلابیلو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري او یو ځایي کس وژل شوی دی. په کورمه کې د مرغۍ چینې، مسعود آباد او میرو خاصي اوسیدونکو د ګل په ورځ د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. او افغان چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو په ګډون یو شمېر کسان په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندانه خوشې کړل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې بیگاش په دوه بیلابیلو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري او یو ځایي کس وژل شوی دی. په سیمه کې چارواکو او ځایي خلکو مشال لري ته ویلي دي. لومړی پیښه د میرانشاه په سروبي سیمه کې شوې چې پکې د پاکستاني امنیتي عسکرو پر یو ګاډي د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمي 14 دوه عسکر وژلي. بله پیښه په میرلي تحصیل کې شوې چې د ځایي خلکو په وینا وسلوال بیگا د شپې پر مهال د یو ځایي کس کور ته ورننوتی دی او هغه یې په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی او بریدګر تختیدلی دی. د ځوانو پیښو زموري د تاریخ اتحاد المجاهدین خراسان په نامه وسلوالې ډلې منلي. د شمالي وزیرستان ځای ولسوالۍ په تیرو څو میاشتو کې 19 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي چې پکې وسلوال د خلکو کورونو ته دننه ورځي او ځایي کسان په خپلو کورونو کې وژني. په کورمه کې د مرغۍ چینې، مسعود آباد او میروکاسي اوسیدونکو د ګل په ورځ د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دوی پر مظاهره کوونکو د ډزو لپاره د تورن امنیتي کارو د برطرفۍ او د دې پیښې د پلټنو، د ګلاب ګل چیک پوسټ د ختمېدو، د قیدیانو د راخلاصېدو او د بجلی په لوډشېډنګ کې د کمی غوښتنې کوي. یو احتجاج کوونکی حاجي بهادر پرون مشال لري ته وویل
د ملیشیا پټک د خاتم شید د کورمی جان ته تلروش گنټي بجلیش واکا نشوالا نو ټولی جان سینه د بجلی کاټ شي وره پوری د مود احتجاج وی ویت د مو حکومت خبري منلی نوی.
د زید زمي او چرواک د نونو خودو په شرطه مشل رتویل چې منتی ځواکونو پر مظاهره کون خو نیغ پنی غنبل کې د هغوی د تیتو پر کول لپاره هوای دځی کړی دی. د چرواکی ویل ل مظاهره کون کو سره مذاکرات پیل کړی. په ورځو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او انتخاباتي امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو غوښتي چې له سیمې بې کورشو خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي که دغو کډوالو ته د رایو ورکولو سهولتونه ورنکړل شي نو د ووټ اچولو نه به پاتې شي. د سیمې یو آزاد امیدوار شاید خان ورغزي پر مشر ډوته ویل په کار ده چې په کوهاټ او هنګو کې د الیخیلو، ملاخیلو او ربیاخیلو لپاره د ووټ اچولو مرکزونه جوړ کړل شي ځکه چې دغه خلک اوس زیاتره هم هلته پاتې کیږي. بلخوا چارواکو ویلي کډوالو ته به سهولتونه ورکول کیږي. په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د ترهګرۍ پیښو په اړه له پلټنو مطمئن نه دي او باید د پلټنو معلومات دې ولس ته په ډاګه کړل شي. په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک مصطفی پرون په دې اړه مشال لري وویل
نہ تحقیقات نہ مطمئن ہوں نہ اس سے پورے پاکستان کی سونا خودکش حملے شوی دی آگے تحقیقات سر تچار رسولے نہ دے آج یو حکومت کی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا نامعلوم افراد سوک دی آگے انویسٹیگیشن کے کڑے دینا پبلک تا پتہ بالکل نہ دے لگے دلے.
بلخ په لسمه جولای د عوامي نېشنل ګوند یو وژل شوی مشر هارون بلور تر الیاس بلور بیگا مشر ورته ویل نه پوهیږي چې ولې وسلوالو طالبانو د هغه د ورور بشیر بلور تر وژلو پس هارون بلور اهم وژلو. افغان چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ولسي وګړو په ګډون یو شمېر کسان په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندانه خوشې کړل شوي دي. د خوشې کړل شو کسانو دقیقه شمېره نه ده معلومه خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن ویلي چې د کمانډو ځانګړي ځواک لخوا بیګانه وخته په موسا کله ولسوالۍ کې پر یو زندان تر کاروایي وروسته 45 کسان خوشې کړل شوي دي. ځواک ویلي 22 ولسي وګړي، 14 پولیسان، 4 پوځیان او 2 پوځي ډاکټران وو چې وسلوالو قید کړي وو. نوموړي ویلي چې امنیتي سرتیرو اوس اهم سیمه خوندي ساتلې. طالبانو سمدستي پر دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د بونو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې لمخې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان له خولې ویل شوی چې امریکا له وسلو طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات ته تیار ده. د جولای پر 14 د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبرې شوی اعلامیه کې د امریکایي جنرال جان نیکولسن له خولې ویل شوی چې امریکا د افغان حکومت یا د افغان ولس متبادله نه ده. نوموړي په بیان کې ویلي د امریکا د بونو چارو وزیر د هغه بیان دوباره تصدیق چې د وکړ سم مطلب لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي هغه هیوادونه چې له ایران تیل اخیستو ته دوام ورکوي ځان له جرمانو نه بچ کولی شي که د واشنگټن لخوا روان کال په تهران د بندیزونو د بحالېدو پورې له دغه هیواده د تیلو په درآمد کې کافي کمی راولي. د جولای پر 14 د امریکا د خزانې وزیر لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې دوی غواړي خلک له ایرانه تیر بالکل وانخلي، خو په ځینو وختونو کې داسې ګامونه پر یو وار نه شي اخیستل کېدای نو ځکه یې د معافۍ امکانات تر غور لاندې دي. په امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو ملګرو او مخالفینو لخوا یو شان نیوکې شوي. دا روسو له هغو ده چې زیاتره وایي پرون ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټن سره په ملاقات کې د امریکا د استخباراتي ادارو او اتحادیانو ارزښت پر راکمولو د امریکا له دریځ سره خیانت کړی. د امریکا د ساوث جرګې سپیکر پاول ریان پرون وویل چې د ټرمپ دا کار سم نه و چې د 2016 کال په انتخاباتو کې یې د روسیې د مداخلت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو او انصاف وزارت نتیجې تر پوښتنې لاندې راوستې. پاول زیاته کړه باید ولس مشر پر دې خوشاله شي چې روس زموږ اتحادی نه دی. نوموړی وایي په اخلاقي کچه د امریکا او روس ترمنځ هیڅ قسمه برابري نشي کېدی د په خبره ځکه چې ماسکو له دوی د اساسي اقدارو او نظریاتو خلاف ده. او اخري خبر د کرکټ د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټورنمنت دریم میچ سبا لدی. ټاکل شوی میچ په د زیمبابوې په بولا وایو کې د پیښور پر وخت په باندې یو بجه شروع کیږي. پرون د سیریز په دویم میچ کې پاکستان زیمبابوې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د 5 میچونو د سیریز 2 میچونه پاکستان ګټلی. دا اتر دې د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی به یورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 128 روپۍ اخیستل کیږي او په 128 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 128 روپۍ 60 پیسې او په 150 روپۍ. یو یورو په 150 روپۍ 50 پیسې او په 160 روپۍ 10 پیسې. یو ریال په 30 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 30 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 30 روپۍ 60 پیسې او په 30 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي او په یو روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 کینټو کې به پیښور او بنو کې وریځي او باران وي او کوټه کې موسم تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 8 او یو کم 10 او په کوټه کې 6 او 20 وي.
خبرونه د کرنسیو بې یو د سباني موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو پیښو کې 3 تنه وژل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند د پیښور د وروستي ترهګر برید د رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. د کورمی خلکو په سیمه کې په چک پوسټونو د خلکو د زورول کېدو او د بجلی د نشټوالي په ضد مظاهره کړي.
احتجاج د مو حق دی د دې سټیټ بچیو نو مو باندې پایرنګ وکړ پایرنګ کې کاسون زخمیان شو.
د بلوچستان په مستون کې د خونړي برید وروسته یو ځل بیا په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. د ټاکنو کمیشن وایي د جولای د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاریاں مکمل کړي دي. لنډی کوتل خلک د بجلی د نشتوالي له امله د شمسی توانایی له لارې خپل ضرورتونه پوره کوي.
پرشنم سولر غدي، پاکیم سولر غدي، کولرم سولر غدي، اورس سولر غدي.
نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوس هم راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو پیښو کې درې تن وژل شوي دي. د میرانشاه په کمسروبي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی دی چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بله پیښه په میرلي کې شوې چې پکې یو تن په خپل کور کې دننه په ډزو وژل شوی دی. د دواړو پیښو ذمهواري د تحریک اتحاد المسلمین خراسان په نامه ډلې منلې ده. د نور تفصیل له انیسی اجمل اورو.
په شمالي وزیرستان کې د چارواکو ځایي خلکو په وینا په دوه بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري او یو ځایي کس وژل شوی دی. چارواکي وایي لومړی پیښه د تحصیل میرامشاه په کم سروبه سیمه کې شوې ده، چېرته چې وسلوالو د سړک غاړې په ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه امنیتي سرتیري وژلې دي. چارواکي زیاتوي دویمه پیښه په تحصیل میرلي کې شوې ده. وسلوال د شپې پر مهال د یو ځایي کس کور ته ورننوتي او هغه یې په کور کې دننه په ډزو وژلې دي. د چارواکو په خبره وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د سیمې خلکو مشال ویډیو ته ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې دا په شمالي وزیرستان کې ولسمه هدفي وژنه ده. ځایي ولسوالۍ د دې پیښو له وجې اندېښنې لري. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د بد امنۍ پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم تر سوري لاندې بیا بیا احتجاجونه شوي دي او هغوی له حکومته غوښتنه کوي چې د وزیرستان د خلکو ژغورنه دې یقیني کړل شي او د بد امنۍ مخه دې ونیول شي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شول چې له وجې په لکونه خلک بې کوره شول. د پاکستان پوسټ وایي چې د عملیاتو وروستو یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ځایي ولس وایي چې د غلطه په دې وروستیو کې هدفي وژنې او په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
پرګنې
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
تیره اونۍ د پیښور په یکتوت سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په یوې انتخاباتي غونډې په ځانمرګي برید کې د ګوند مخکښ هارون بیلور په ګډون 40 کسان ووژل شو. د هارون بیلور تره الیاس بیلور وایي د دوی کورنۍ د طالبانو سره هیڅ دښمني نه لري. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او مشران د دې ترهګر برید د کره پلټونو غوښتنه کوي او وایي چې د دې پلټونو دایره د دوی د سیاسي ګوندونو تر مخالفینو وغځول شي. په دې اړه نور تفصیل سره غلام غوث.
د هارون بیلور تر الیاس بیلور تیر ماخام له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې هغه نه پوهیږي چې ولې د هغه د ورور بشیر احمد بیلور د وجلو وروستو د هغه وراره هارون بیلور هم د وسلوالو طالبانو په برید کې ووجل شو. الیاس بیلور وایي په پیښور کې د بیلور خاندان د وسلوالو طالبانو سره نیخ په نیغه هیڅ دښمنی نه لري.
نه پوهیږو چې کوم غلطي دارې چې الله ته خوښ نه یو یا الله ته زیات خوښ وو بشیر خان دې خدای وبخي خو دې اولاد چې کله سواد کړو هغه سره ملاقات هم کړی وو دو ګنټه هغه سره چای مس کړی وو. زما خیال نه دی چې موږ طالبانو سره زیادې کړی.
خو بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ضلع یو بل مشر ملک مصطفی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هغوی ګوند د ترهګرۍ د پیښو د پلټنو نه هم مطمئن نه دی.
اوس پورې پاکستان کې څونه خودکش حملې شوي دي هغې تحقیقات سر ته چا رسولی نه دی. نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا. نامعلوم افراد څوک دي هغه انویسټیګیشن کې کړی دی پبلک پتا بالکل نه دی لګیدلې.
د ملک مصطفی د نیوکو په جواب کې یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په بشیر احمد بیلور په 2012 کې د برید نه درې میاشتې وروسته پولیسو په هغه برید کې لاس لرونکی فاروق نومي یو تن نیولی و. بلې خواته په 2015 کې د پوځي عدالتونو د جوړېدلو وروسته د پاکستان د دفاع د وزارت د تازه شمیرې تر مخه تر دې دمه د 200 زیاتو وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي او په مجموعي ډول په پوځي عدالتونو کې تر دې دمه د 300 د زیاتو ترهګرو مقدمې چلول شوې دي. خدا عوامی نېشنل ګوند یو مشر ملک مصطفی وایي د هارون بیلور په پیښه کې د پلټنو دایره دي د عوامی نېشنل ګوند سیاسي مخالفینو ته هم وغځولی شي.
زمون مخالفین چې کم دی هغه لاس کې دیشي چې هارون خان شهید شو نو شهادت نه پس فائدہ چاته رسېږي هغه نم تحقیقات تاسو شروع کړي. غلام احمد بلور صاحب بچا نوم نه دی اخیسته هغه چې کې دیشي خلق وای نو تاسو تحقیقات رخ چې ده بل اړخته مویسه د سینه چې تاسو خالی یو اړخته تحقیقات کوي.
یاد دی وی چې په هارون بلور د ځانمرګي برید رستو د دغه پیخي د پلټنو لپاره په پیښور کې په استخباراتي او امنیتي چارواکو مشتمل یو جی آئی ٹی یا پلټون کی ډله هم جوړ کړی شوی ده، خو تر دې دمه د یادی پیخي په اړه خپل راپور نه دی خپور کړی. غلام غوس، مشهد ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلق سغواڑی
خزی ته د اغی د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شي.
خدای لا کاش در نیم زره ووټر دی خورته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دی بھرپور طریقې سره روان دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر پنځو پورې.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلی په ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عمل نه کېدو له وجې په هیواد کې د نامنې پیښې رامنځته کیږي او دا پیښې ملک او نظام ته تاوان رسوي. بلاول بټو پرون د کوټې ته په خپل سفر کې د خبرو په وخت په مرکزی حکومت غږ وکړ چې د ترهګرۍ په پیښو کې د قرباني شوو خلکو له کورنیو سره دی مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو تیر ورځ د کوټې د وی ورځې دوره وکړه او د نوابزاده سراج رسانی پر وژنه د هغه د مشر رور او پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی سره خواشنی څرګنده کړه. څوک چې د جمعې په ورځ د مستونګ په درنګړ کې د بلوچستان عوامي ګوند وی جلسې ته د وینا کول پر وخت د یو سل نه څلوېښت کسانو په ګډون په یو ځان مرګي برید کې ووژل شو. د فاتح وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وویل چې د مستونګ د پیښ چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده، ځکه چې په دې کې د نوابزاده سراج رسانی په ډول یو بادور سیاستوال تر څنګ په لسګونو نور بې ګناه کسان وژل شوي دي. نوموړي دا هم وویل د بده مرغه د خپله د بلوچستان زیاتره دورې سیاسي نه بلکې د ترهګرۍ د پیښو وروسته په غم کې د ګډون لپاره کړي دي، ځکه چې د دغه ډول ناوړو پیښو له امله په بلوچستان ایالت کې پسماندګي او غربت نور زیات شوی دي. د پیپلز ګوند مشر زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان ترتیب کړی و، خو پر هغه باندې عمل نه دی شوی چې له امله یې په هیواد کې یا په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
مجھے ایسے لگا ہے جیسے وفاقی حکومت ایسے ایک کرتا تھا.
بلاول بٹو وای چې ترهګرۍ د ټول هیواد ستونزه ده، خو ماته داسې ښکاري چې وفاقی حکومت داسې فکر کوي لکه چې د دوی ذمېواري یوازې تر اسلام آباد پورې محدوده وي. د چوپاک نه وازی د ترګری د مخنیوي لپاره و ثبوت نو پیسې ورکړي، بلکې د هغه کورونی سره پر مالکو مکو کړي څوک چې د ترګری په پیش کې تر اغیز لاندې راغلي دي. نو مړي د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوند پر مشرانو هم نیوکی وکړي او ویل چې دغه دواړو ګوندونو د غلطو تګلارې له امله پاکستان دا وخت د بیلابیلو مشکلات سره مخ دی. خو پیپلز ګوند یوازنی جماعت چې هغه د همیش په ډول اوسم د خپلې تګلارې په نتیجه کې پاکستان د کورنۍ او بارنۍ مشکلاتو څخه په اسانه توګه راایستلی سي. د دې مقصد لپاره پکار دی چې اولس پر پیپلز ګوند باندې باور وکړي او د جولای په 15مه نیټه خپل ووټ و پیپلز ګوند ته وسپاري. د یو پوښتنې په جواب کې بلاول بټو زیاته کړه چې ځینې قوتونه په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو په ضد دي او د دې مقصد لپاره امنیت ورانول غواړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په مستونګ کې خونړی برید د ذمہواری تر قبلولو وروسته یو ځل بیا په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې په موجودیت اندېښنې راپورته شوې دي. په داسې حال کې چې چارواکي په رسمي ډول د دې ډلې شتون نه مني، خو څېړونکي وایي د دې ترهګرو خوا ګواښ له پامه غورځول د هیچا په ګټه نه دي. په دې اړه د نور تفصیل سره بشیر ګواښ.
د جولای په 13مه د بلوچستان په مستون کې په یو حمله کې تر 113 کسان ووژل شول. داعش وسلوال ډلې د دې ذمواري ومنله. دا هغه وسلوال ډله ده چې په شام او عراق کې تر ځان قوي کولو وروسته یې د افغانستان او پاکستان لپاره په 2015 کال کې د داعش خراسان او حافظ سید ورغزی د دې ډلې مشر اعلان کړ. که څه هم اوس مهال دا ډله په شام او عراق کې کمزور شوې، خو په پاکستان کې بریدونه پیل او په افغانستان کې ډېر کړي دي. د مستونګ تر حملې وروسته پاکستانی چارواکو یو ځل بیا خپل دا رسمي موقف تکرار کړی چې دغه ډله یې پر خاوره نشته دی. څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې د دې ډلې له موجودیت بیخي انکار کول هوښیار کار نه دی او باید ګواښي جدي وګڼل شي.
داعش پاکستان کې په څنګه شکل کې موجود دی. یو خود دې پلویان دي، د دې ملګری دي او دې یو بل سره الحاق کړی دی، لکه لشکر جنگ وی، لشکر جنگ وی العالمی او نور تنظیمونه هم د دې سره ملګرتیا کوي. دا پاکستان کې چکم کالجونه دي، پوهنتونونه دي، په هغه کې هم د دې پلویان خوشته. پاکستان چکم ریاست دی، دوی خو دا انکار کوي، خو دا چې بریدونه وشي او داعش ذمهداري قبول کړي بغیر د ځایي سهولتکار نه داسې بریدونه نشي کېدی.
داعش د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې ځان مضبوط کړی دی. په افغانستان کې داعش وسواله ډله د افغان او امریکایي ځواکونو تر پرله پسې بریدونو لاندې هم راغلي. د حافظ سید په شمولي ګڼ مشران وژل شوي دي، خو دا ډله بیا هم ختمه شوې نه ده. څېړونکی او د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ طلعت مسعود وایي پاکستان باید په خپله خاوره د هغو ډلو خلاف کاروایی زیاته کړي چې د داعش سره قوي اړیکې لري. دا هغه په وینا کې داسې ونه شي نو دا ډله به له ډیورنډ کرښې ورواوړي او په غریزو سیمو کې به ځان له مرکزونه جوړ کړي.
شاید کچھ لوگ ہوں جنکا تعلق ایس سے، لیکن
دیوی کېده شي ځینی خلک وی چې د داعش سره تړاو ولري، خودوم رنه دی لکه څومره چې په افغانستان او نورو ملکونو کې دي. کله چې د مستونګ په شان پیښې کېږي نو بیا که واقعیت وي او کنه دوی ذمواري په قبلولو سره داسې تاثر ورکړي چې برید دوی کړی دی، راتلونکي په پاکستان کې د جمهوریت په قوی کېدو پورې اړه لري. که زموږ د ملکي او امنیتي ادارو ترمنځ هماهنګي زیاته شي نو په راتلونکي کې بعد د داعش خطر کم وي.
میرے خیال میں خطرہ جو ہے وہ کم ہوگا.
پاکستانی ځواکونو د 2018 کال په اپریل کې په لاهور کې یو چاپه کې یو تن وژل او درې ونیول. په نیول شو کې د سند صوبې یو جنۍ نورین لغاری و چې د پولیسو لخوا خبرې شوې ویډیو کې منلې و چې د داعش غړې ده. تر دې وروسته څېړونکو وویل چې پاکستان باید د داعش پر خطر سترګې پټې نه کړي. رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې پراخه سخت دریزي د دې ډلې قوي کېدو سره مرسته کولی شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بنو ضلع نه په اړومبي ځل 2000 امیدواران صوبایي او قومي سمبلی لپاره ودرېږي او د لکی مروت نه به 2000 امیدواران صوبایي سمبلی چوکیو لپاره مقابله کوي. د دوی په وینا کې کامیابی شي نو ترجیح یې د ښځو په مسلو، د تعلیم په مسلو او اوبو په مسله کار کول وي. دوی وایي چې کمپین د نارینه غوندې نشي چلولی خو به هم خپل کوشش جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بنو ضلع نه 2000 امیدواران صوبایي او قومي اسمبلی لپاره ولاړ دي او د لکی مروت نه 2000 امیدواران صوبایي اسمبلی چوکو لپاره مقابله کوي. د دې په وینا کې موقع ورته ترلاسه شو نو د ښځو خیر خیګړې، تعلیم او د اوبو په مسلې به کار کوي. د بنو ضلع امیدواران ته پیپلز پارټي ټیکټونه ورکړي. یاسمین صفدر ته د صوبایي پی کې اتاتیا حلقې او قومي اسمبلی ان ای 15 نه او مهر سلطان ته د بنو نه یو کم نوي حلقې ټیکټ ورکړي دي. لکی مروت نه هم 2000 امیدواران دي چې صوبایي چوکو له ولاړ دي. یو آزاد امیدوار زین ریاض، شپږاویا او دویمه فرزانه شاه د څلور اویا حلقې نه ولاړه ده. د بنو غوندې ضلع چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مضبوطه حلقه یادیږي، خزینه امیدوار یاسمین صفدر د ان ای 15 حلقې نه د پخوانی وفاقي وزیر او وزیر اعلی اکرم خان دورانی او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرزت به مقابله کوي. 15 کلنه یاسمین صفدر وایي چې چیلنجونه ورتشته خو حوصله هم لري. د بنو مسلې هوارولو په اړه یاسمین صفدر سیاتوي.
ایجوکیشن لکټیرا زیاته دلته داسې ایریاز وی چې هغه کې ایون سکولم نو د دوی پرایمری سکولم هغه علاقه کې بنو لیډیز لپاره نو ایجوکیشن او اوبو مسله ډیره زیاته ده. نو انشاءالله که خدای مکاره کړه نو د دوی هیلت ایجوکیشن اوبه دې لپاره به انشاءالله ما ډیر فوکس وي دا چې دوی دا پرابلم سالو شي.
د انتخاباتو کمیشن د معلومات تر مخه بونو کې صدا پاسه 2.5 لک او لکی مروت کې 1 لک او صدا پاسه 5000 خصینه ووټرانی دي. سیمه ایز خلک وایي چې په بونو کې خزو ته د ووټ اچولو ازادي شته، خو هغه د ملک د نور برخو غونډه پابند ده چې خزه په خپل ووټ د خپل کور د مشر په خوخه اچوي نه چې په خپل خوخه. د خزو خیر خیګړ لپاره کار کوونکي او په بونو کې د خويندو کور مشرم یاسمین اختر وایي چې په وړومبي ځل بونو لکی مروت کې د جنرال چوکو په ټیکټونو خزه را مخته شوي، کم چې د ساينې وړ ګام دي. دا وایي بنونه د خصو عملی سیاست کې راتلل یو ښه ګام دی، خو بنونه انتخاباتو کې برخه اخیستل هم ګران کار دی.
اوس دا ونړی دي دا ډېر زیات ډیفرنس راولي او دې حوالې سره راولي چې دا ښځې زموږ علاقې والا کې څومره رستو پاتې دي هر یو فیلډ کې لکه ایجوکیشن نو دا سیز دی به هایلایټ کوي دې حوالې سره به بل پیش کوي دې حوالې سره به څنګه پالیسیز
چینج. د پاکستان د ټول ټاکنو په تاریخ کې د جنرل چوکو په ټکټونو اکثریت د نارینه وي او ډېرې کمې ښځې په جنرل چوکو تر اسمبلی پورې رسیدلې چې پکې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو، عبدالحسین صغرا امام، هینا ربانی کر، نفیسه شاه او ډاکټر فهمیده مرزادی. خو د کارپوهانو لخوا ویل کېږي چې د دې ښځو کامیابۍ کې د هغوی د کورنو د اثر و رسوخ کردار و.
راپور مو واورېدو چې د بنو او لکی مروت نه په لومړي ځل خزینه امیدوارانې صوبایي او قومي اسمبلۍ لپاره ودرېدلې دي. دغه شان د پاکستان په پاکستان کې د رواني میاشتې په 25مه نیټه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. دا چې د دې ټاکنو لپاره انتظامات تر اوسه پورې تر کومه حد رسیدلې دي، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د دغه ادارې د انتخاباتو د څانګې مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په دې لړ کې دغه ادارې څه انتظامات کړي دي. نوموړی په جواب کې وایي
تقریبا الموسٹ زمونږ سور انتظامات چې دي دا کمپلیټ شوي دي. یعنی منصر په خیبر پختونخوا کې په فاټا کې په پاس 14,000 زمونږ پولیس اسٹیشن مونږ قائم شوي دي فائنل او چې کم سټاف ته د وی اپوینټمنټ هم الموسٹ تقریبا روان دي کمپلیټ کېدو ولر دي. بلټ پیپر زمونږ پرنټینګ کمپلیټ شوی دی. بلټ پیپر به زمونږ ټول ډیسټریکټ سو په اتلسم تاریخ پورې زمونږ ټول ډیسټریکټ سو رس
دا څه خبره کې دي چې دا بلټ پیپر په پیل ځل باندې په ډیره خاصه طریقه باندې جوړ شوی دي. نو دا تاسو چپای په خیبر پختونخوا کې کوي؟
نہ جی دے چپائی بیسیکلی دا پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پر اسلام آباد کی دے پرنٹنگ اوشو اور دے پر چکم کاغذ استعمال شوی دے اگے تو ویلے کی واٹر مارک پیپر چکم خصوصی فیچر والے پیپر دے پدی کی بننا باقاعدہ دا الیکشن کمیشن مونوگرام دی دا پیپر دا باہر مجنا را وقت شوی
چ سمرا استاس پولنگ سٹاف دے نو دا ہری استاس یو ٹریننگ روانو روزن روانو نو اگے مکمل شوی دا
جی بالکل زمنگا دے کے دا پریزائیڈنگ افسرانو دا اسسٹنٹ پریزائیڈنگ سر د پولینګ د سر د ریټول د بار ډ ایکستنسیو ډ یو لانګ ټریننګ زموږ روانو هغه ټول کمپلیټ شوی
دی. دا څه خبره کیده چې تاسو به د واتس اپ په ذریعہ باندې د دې الیکشن نتیجې استوي نو هغه د پاره تاسو ځانګړي ټلیفونونه ورکړي دي خپل پریزایډینګ افسرانو لا کنه دا به خپل ذاتی ټلیفونونه استعمال کوي
ار ام اس وته ریډن منیجمنت سیستم نو هغه موږ په 2013 کې فار د فرست ټایم استعمال کړو خو دا وی کی بیا ار ٹی ایس یو بل سیستم دی اده دی یو سره دا RMS basically it is a result transmission system by chassis android phones and smartphones we can preserving observer pagi ki yo software mung avit install ko paga bane badi mung chikum police station bane result joshi چې په کوم فارم باندې جوړیږي د فارم 45 ولې کې دا د ریزلټ چې کله کمپلیټ شي نو دغه به پریاري د افسر د قانون مطابق اوس دا قانون کې چول شي هغه ولې یو پکچر اخلي یو تصویر به اخلي او هغه تصویر به په ار ټی ایس باندې را سند کړي چې څنګه سند کړي دا به اټ ا ټایم یعنی الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد صوبای الیکشن کمشنر تا او ریټرننګ افسر تا یعنی درې ځایونه باندې ودا دا به اوریشیل تا.
په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه لری پولینګ سټیشن کم یو دی چرته چې د انتخاباتو دا میټیریال ورسی
نو د ټولو نه لری هم سره کوستان چې اپر چترال شو شان لکه ساوث وزیرستان ایجنسی نارتھ وزیرستان ایجنسی پاکستان کی داس اسٹیشن ہوم شته تقریبا 4-5 پولیس اسٹیشن چاغی تا ایون د روڈ نا تقریبا 3-5 گھنٹے پیدل لارا داس اسٹیشن پین سرګل
د الیکشن کمیشن د انتخاباتو د څنګه مرستیال ډایریکټر خوشحال زاده مرکه مو واوریدل چې پښتنې تیز منګ همکار مجید بابر کړی وي او اوریدونکو وسوم د دې خبرونه نیمایي تر رسیدلی یو اسرار العالم مومن سټوډیو ته راغله ده د خبرونو لنډیز به تی واورو
چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې بیګاش په دوه بیلابیلو بریدونو کې دوه امنیتی سرتیر او یو ځایي کس وژل شوی دی. د دواړو په ځمواري د طریقې اتحاد المجاهدین خراسان په نامه وسلوي ډلې منلې. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په د هغه لور مریم نواز او زوم ریټایر کیپټن صدر ته د ایوان فیر په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا د ورور شوی سزا خلاف د اپیلونو اوریدنه نن اسلام آباد های کورټو د رواني میاشتې تر اخرې اونۍ وځنډوله. پرون د یادو درې وړو مجرمانو لخوا درخواست جمع کړل شوی و چې په کې د احتساب عدالت فیصله کله دم ګرځول او په اپیل د فیصلې تر راتلو پورې د سزا معطله کول او مجرمان په ضمانت د خوشي کولو خواست شوی وو. د برازیل کې دا چې د جولای په شپږم نو شریف ته د لسو لور ته د وو او زوم ته یې د یو کال سزا واورول شو. په کوربه کې د مرغۍ چینې مسعود آباد او میروکاسی اوسیدونکو د ګل پرزو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دوی پر مظاهره کوونکو د ډزو لپاره د تورن متیل کارو د برطرفۍ او د دې پیښې د پلټنو د ګلاب ګل چیک پوسټ د ختمېدو د قیدیانو د راخلاصېدو د بجلی په لوډشیډنګ کې د کمی غوښتنه کړې. افغان چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو په ګډون یو شمېر کسان په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشي کړل شوي دي. د خوشي کړل شو کسانو د کشمیر نه د معلومه خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن ویلي چې د کمانډو ځانګړي ځواک لخوا بیگانه وخت په موسی خیل ولسوالۍ کې په یو زندان تر خروي وروسته 450 کسان خوشي کړل شوي دي. په امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل ملګرو مخالفینو لخوا یو شان نیوکی شوي. د روسو له هغو دا چې زیاتره وایي پرون ډونلډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره په ملاقات کې د امریکا د استخباراتي ادارو اتحادیانو ارزښت پر راکمولو د امریکا دریځ سره خیانت کړی. او د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټورنمنټ دریم میچ سبا لري.
د خبرونو لنډیز مواوریدو چې اسرار العالم مومند وړاندې کوله اوس هم په اسلام آباد کې د مشال همکارا د ځینی پاکستانی رسنیو د اداریو مهم ټکی دروري.
آج ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې کموالی د اندېښنې وړ دی. ځینې ماهرین وایي چې دا صورتحال د زر مبادله ذخایرو کمی او د غټو رقمونو د ورکولو له وجې رامخته شوی. ادارې زیاتوي په لنډ وخت کې ډالر 1.5 روپو نه تر 1.25 روپو پورې رسېدل په دې هم د اندېښنې وړ کېدی شي چې اثر به یې په قرضونو پروزي. تجارتي خساره به زیاتېږي او ذمېوار ادارې به خپل هدف پور نه رسي. ادارې کې راغلي چې دې له وجې به معیشت هم متاثرېږي او ولس به ګرانۍ سره مخ کېږي. یو مدیر اصلي سیاستوال د یو بل خلاف بیانبازۍ کې مصروف دي او په مسلو کابو موندلو لپاره څه اقدامات نه اوچتوي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په درېیم ځل به په خپل وخت تاریخي انتخابات د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ کېږي او دا ضروري ده چې په کامې کچ ووټ اچونکي ووټ لپاره وهڅول شي او د تحفظ احساس ورکړی شي. ادارې زیاتوي کال 2013 انتخابات په کامی کچ د ووټ اچونکو په اړه غیر معمولي وو او د پارلمان 15 کالو کې او د یو شمېر ضمني انتخاباتو په ذریعه د رای ورکوونکو ګډون او د سیاسي هلو ځلو سطح اوچته وه. ورځپاڼې په وینا چې د انتخاباتو کمیشن لنډمهاله حکومت او امنیتي ادارې د پورم نه انتخاباتو لپاره کار وکړي او دا خبره دې یقیني کړي چې حفاظتي ګامونه د ټول ټاکنې ورځ له اوچت کړی شوي دي. باید ادارې د قانون حکمرانی برقراره وساتي، امن پزی کړي او د جمهوریت عمل مرسته وکړي. ادارې خپله کلی کې مطبوعات هم د انتخاباتو په اړه ضروري معلومات خبرولو کې خپل رول لوبولی شي. مشرک رسپاره خپل ادارې کلی کې ځینې سیاسي مشران له خوا د نامناسبه ژبې استعمال نه یوازې د غوي کردار، سوچ او د عمل عکاسي کوي بلکې د غوي د کارکونانو د ذهنیت په اړه هم اندازه کیږي.
چې کله پرې اغوی خوشحالیږي او په داسې حال کې د مخالفینو تنقید په ځای ښکاري. ادارې زیاتوي چې ځینې مخصوص سیاستوالو کم قسمه ژبه معرفي کړې نو د هغې نه سیاسي فضا خرابه شوې ده. ادارې وایي چې کم روایت دی ایښې دی نو دینه د سنجیده سیاسي ګوندونو کارکنان هم متاثرېږي. باید چې د سیاسي ګوندونو مشران سیاسي جلسې ذمېواري سره کوي او د داسې ټکو نه ډډه وکړي چې کم هغې د خپلو کورنو خلاف نشي زغملی. سیاست د زغم او د ولس د زړونو ګټلو نوم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي سزا او په نتیجه کې د هغه د بندي کېدو په اړه لیکنه خپره کړه. بلخوا بلی امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې د نوو هڅو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا دروري.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ځای دی چې په برتانیا کې سیاسي پناه واخلي خپل هیواد ته ستون شو چې د عدالت لخوا د لسو کلونو د بند سزا تېره کړي. د لیکنې تر مخه په داسې کولو سره نوموړي خپل ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ته نوې ساه ورکړه. د نواز شریف د همدې پریکړې په نتیجه کې د هغه ګوند ښایي په راتلونکو عامو ټاکنو کې بری ترلاسه کړي. لیکنه کاږي د پاکستان ډیری خلک پر دې باور دي چې د درغلیو په تور نواز شریف ته ورکړل شوې سزا بې تناسبه ده. د هغه د قضیې په ترڅ کې هڅه شوې چې د پاکستان د ولسي سیاستوالو واک کمزوري او د هغه هیواد جمهوري ادارې بې ارزښته کړل شي. په داسې یو هیواد کې چې هیڅ یو وزیر اعظم یې نه دی توانېدلی خپله 15 کلنه حکومتي دوره پوره کړي د نواز شریف پر ضد قضیې ته د عدالتي کودتا نوم ورکړل شوی دی. لیکنه وایي د نواز شریف تر ټولو عمده مخالف عمران خان چې کېدای شي د هیواد راتلونکي وزیر اعظم شي د نوموړي له واکه لرې کېدا باید و نه لمانځي. لیکنه زیاتوي د نواز شریف په څیر که سبا عمران خان هم د پوځي اسټابلیشمنټ ضد دریځ خپل کړ نو حکومتي چوکۍ به ترې واخیستل شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته ویلي چې له افغان طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو پیلولو هڅې وکړي. امریکا د افغانستان لپاره په خپل پالیسۍ کې د دې بدلون راوړلو په ترڅ کې غواړي د هغه هیواد ولس کلنه جګړه پای ته ورسوي. طالبانو له لوړاندې ویلي چې دوی غواړي د سولې خبرې تر بل هر چا مخکې له امریکا سره چې په 2001 کال کې پر کابل د دوی حکومت ړنګولی وو وکړي. خو امریکا اکثره وختونه ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. لیکنه کاږي افغانستان پلو د امریکا په پالیسۍ کې دا بدلون ښایي د افغان او امریکایي چارواکو د هغو تاثراتو نتیجه وي چې وایي د ولسمشر ټرمپ نوې تګلارې په افغانستان کې د طالبانو د زور کمولو له چارو سره مرسته نه ده کړې. لیکنه زیاتوي امریکا په عین حال کې پر پاکستان فشار سیوا کړی چې طالب مشرانو ته پر خپل خاوره د پناه ځایونو ورکولو پالیسي ختمه کړي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي واشنگتن له وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته تیار دی چې دا راز په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د خاتمې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته لار جوړه کړل شي. د دې لیکنې مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کړي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا لخوا له وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته تیارېدل د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی په هغه دریس کې بدلون دی چې ویلي و له طالبانو سره به یوازې په هغو خبرو اترو کې ګډون کوي چې افغان حکومت هم پکې شامل وي. د ګول پورز امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د هر ډول رابطو کولو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته لار هوارول دي. له اسوسییټډ پریس سره دا خبرې یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط کړي. له یادې خبری ادارې سره د وسلوالو طالبانو یو مشر هم د نوم نه سرګندولو په شرط په خبرو کې ویلي دا خبرې په رسنیو کې راغلي خو لا هم دوی سره په دې حق له امریکایي حکومت په رسمي ډول رابطه نه ده کړې. د طالبانو دغه مشر زیاته کړې چې که واشنگتن له دوی سره خبرې اترې کول غواړي نو د دوی شرطونه واضح دي چې پکې اولنۍ د طالبانو د مشرتابه نمونه د بندیزونو له فهرست نه وستل دي. دویم په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر ملاتړ او موقعه ورکوي او دریم دا چې له افغانستانه به بهرني ځواکونه وځي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو اترو په اړه د امریکا له بهرنیو چارو وزارت نه پوښتنه کړې نو هغوی ورته ویلي چې د افغان حکومت په مشوره د سولې راوستلو په ټولو لارو چارو غور کوي او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سیاسي مستقبل په اړه سډول مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د تیر کال په اگست کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه چې تر مخه یې د افغان ځواکونو استعداد سیوا کول او د پاکستان په مرسته طالبان خبرو اترو ته کېنول شامل دي. تیر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان دوره وکړه او د سولې د خبرو اترو د ملاتړ څرګندونه وکړه. د جولای په نهمه په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې پومپیو وویل چې هیواد یې د سولې د خبرو اترو مرسته او ملاتړ کوي خو د روغې جوړې فیصله به افغانان په خپل منځ کې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د هغه راپورونو په غبرګون کې چې ګوندی امریکا له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتووالی ښودلی وای د سولې په خبرو کې امریکا د افغانانو او حکومت ځایناستی نشي کېدی. د ولسمشر ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل امریکا د افغان حکومت په غوښتنه د دغې پروسه کې ملاتړ او اسانتیاوي او ونډې خستو ته چمتو شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې و.
د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وای امریکا د افغان حکومت په غوښتنه دې ته چمتو سوی چې د سولې خبرو کې ونډه واخلي، ملاتړ وکړي او اسانتیاوي ورته برابرې کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره له طالبانو سره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وي. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د امریکا متحده ایالات له افغان حکومت سره په مشورې په دې لټه کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره لارې چارې ولټوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وي. د امریکا متحده ایالات به د افغانانو او حکومت ځایناستی نه وي. دا د افغانستان حکومت دی چې باید له طالبانو سره په هر ډول اصولي خبرو کې شامل وي. دا چې د امریکا د اسانتیاو له برابرولو هدف څه دی، ښاغلی مرتضوی وایي دغه اسانتیاوي کېدای سي د تشویق او هڅونې تر بریدوي. نوموړي دا راپورونه رد کړل چې ګوندې امریکا چمتو ده چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته لارښوونه کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ونیسي. که څه هم دغې ورځپاڼې د کومې سرچینې نوم نه دی اخیستی، خو لیکلي دي چې افغان او امریکایي چارواکو یې هرکلی کړی او د یادو چارواکو په وینا د امریکا دغه تازه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو د نږدېوالي لامل سي او د دواړو لورو ترمنځ به د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ تړ ماموریت هم دغه راپورونه رد کړي دي. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته یاد ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي و چې په کندهار کې د جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونه چې ګواکې امریکا له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی نیسي تحریف سوي دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله ویلي دي چې دوی د خبرو ته په تمه وو او هرکلی یې کوي. وړاندې په راپور کې د شاهین له قوله ویل سوي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل او له تورلي څخه د طالب مشرانو ایستل به د خبرو مهم ټکي وي، خو افغان دولت بیا تل ټینګار کړی چې د سولې د خبرو ملکیت باید له افغانانو سره وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی ویلي دي چې دغه حرکت د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمېدو لامل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نهایت کې درې واړه اړخونه باید تلاش وکړي چې احساسات او جوش د هوش او منطق ځای ونیسي، درې واړه اړخونه سره کښېني، بحث وکړي، خپلې ګیلې معنی سره وکړي، مخالفتونه حل کړي او بالاخره افغانستان او د افغانستان ملت د تلپاتې سولې شاهدان شي.
ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه په احساساتو سره نه ختمیږي، بلکې سوله ییزه لاره او سیاسي منطق کولی سي چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د نوموړي په وینا په اوسنیو شرایطو کې امریکا نه باید د افغانستان د سولې له خبرو نه وویستل سي او باید دغه بهیر ته اسانتیاوې برابرې او همکاري ورسره وکړي.
په راپور کې مو امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د غبرګون په اړه واوریدل او په همدې موضوع باندې اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د څیړونکي طاهر خان سره خبرې کوو. څوک چې را سره اوس هم دا مهال د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایم او کو دا راته وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو راپورونه دي، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
ډیره مننه ستاسو رپورټونه بالکل شته او که د دې رپورټونو نه لږ وړاندې په تیرو هفتو کې اونیو کې چې کوم بیانونه راغلي وو لکه یو تک به اشاره وکړم په شپاړسم د جون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او بیا په افغانستان کې په خپله د امریکایي کومندان بیان چې وو پاغې کې د ماضي په نسبت لږ هغه لچک او نرمي ده پکې که د شپاړسم د جون خبرو کو نو پاول ځل د امریکې خارجه وزیر دا خبره کړې ده چې دوی تیار دي طالبانو سره کېني خو چې افغان حکومت هم پکې شامل وي. وړاندې به امریکا صرف فقط یو خبره کوله چې طالبان دي افغان حکومت سره کېني. بیا بله مهم پرمختګ دا و چې کله ور جنگ بندي شوې وه او هغه ورځو کې څو ورځو کې د افغانستان د ولسمشر ځنی ټویټس راغلي وو په هغې کې یو مهمه خبره مخې ته په اول ځل راغلې وه د ولسمشر لخوا چې دوی تیار دي هغه ټویټ هغه ترجمه کو داسې وکړو چې دوی تیار دي چې یو د ګاونډیانو اندېښنو ته او دویم چې د خارجي فوجیانو د موجودګۍ په اړه باندې دوی خبرو ته تیار دي. دا یو مسیجونه وو دا مثبت پیغامونه وو او دا په یو تناظر کې دا هر څه چې کېږي دا اوربند او دا شیان زما خیال دی دا خبره ستاسو تاسو چې وویل چې رسمي لا نه دي ویلې شوې لیکن په ماضي کې به داسې کېدل او دا دلته یو نظر هم دی په پاکستان کې په دې سیمه کې که امریکایي حکومت لا نه غواړي چې رسمي یو شی هغه بیان کړي د هغې نه وړاندې ځینې خلک په خپله باندې د ورځپاڼو یا د رسنیو د لارې یو فیصله یا په یو پلان د هغې په ذهن کې وي چې خلکو سره شریک کړي لکه څنګه چې دا اول په نیویارک ټایمز کې دا خبر راغی بیا ایسوسییټډ پریس امریکایي یو خبري ایجنټ دغه دا خبر ورک بیا رويټر تاسو ذکر وکړو
او طاهر خان
صاحب چې سنا سبا دا وی پدې کې
او طاهر خان صاحب تاسو څه غنئ کدا د مذاکرات وشي به د دې د کامیابیدو چانس څومره دی او د دې بعد افغانستان او د سیمې لپاره به د دې اهمیت څه وي؟
دا ډېر مهم سوال دی. دلته صرف فقط یو څو ثانیو کې سکندونو کې کله چې په 2013 کال کې طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانست نو د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما بیان اوس هم ماته یاد دی چې هغه یو اعلان کړی چې موږ یو پلاوی قطر ته لیږو او خبرو لپاره هغه بیا کارونه شي دفتر هم بند شو لیکن هغه سره یو بله خبره کړې وه چې که دا پروسه شروع کیږي د خبرو دا به یو ډېر زیات پیچلی یو مشکل یو پیچیده او دغه رنګ اوږده یو پروسه وي. نو په دغه بیان په بنیاد باندې زمان دا نظر دی که اول خدای چې خبره شروع کېدل دا یو ډېر مهم پرمختګ وي. دریم دا به دومره آسان نه وي ځکه د طالبانو ذهنیت هغه باید چې هغه د خلکو په پام کې وي ډېر مشکلات دي نو یو خدای چې څنګه به دا شي په مخ کې وي. دویم داسې عناصر به ضرور وي په دې سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې چې کېدی شي د هغې په جنگ کې ګټوي ممکن به وي چې د هغې یو رول مخې ته راشي هغه پروسه کې ناکامي راولي. بیا لکه دا ډېر مشکلات وي لیکن ښه پرمختګ دی. رپورټونه مثبت راغلي دي طالبانو دفتر په خپله باندې هم ورته مثبت یو غبرګون تر اوسه پورې رپورټونو ته ښودلي. زما خیال چې خبرې شروع شوې نو هغه دا په ولسو کالو کې چې دا کار نه کېده نو دا به یو مهم شی وي او دا ډېری مشکلات به وي لیکن زما خیال چې طالب په ذهن کې موس کې دي چې لکه بدلون راغلی وي. امریکا هم سوچ کړی دی چې تر اوسه پورې کوم هغه فوجي لاروا کې دي چې هغه نتایج نه ورکړي. نو زما خیال امیدونه او هیلې دې سره تړل پکار.
ټیک شو ډېر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو څېړونکو طاهر خان وو چې د طالبانو سره د امریکا د مستقیم مذاکراتو په اړه خبرې کولې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسی وګړو ژوند په خطر کې دی او هغه افغانان چې د پناه اخیستو په لټه کې خوندي هیوادونو ته تللي دي باید نړی هغوی په زور خپل وطن ته ستانه نکړي. د دې راپور مهم ټکی درورو د بخنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د ګل په ورځ په خبر کړي یو راپور کې په نړیوال ټولنه غږ کړی دی چې هغه افغانان چې د نړۍ نورو ملکونو ته تللی دي او هلته د پناه اخیستو په لټه کې دي باید په زور خپل وطن ته ونه لیږل شي.
په راپور کې راغلی دی په افغانستان کې د 2014 را په دی خو هر کال لسو زرو څخه زیات خلک وژل کیږي او په زرګونو نور جوبل کیږي. د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 1492 ولسی وګړي د بدامنۍ د پیښو ښکار شوي او لا هم دا سلسله روانه ده. په داسې حالت کې له افغانستانه نورو هیوادونو ته پناه وړي خلک ستنول د بشري حقونو د قانون څخه سرغړونه ده. د جنوبي ایشیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مشر عمر وړای ویلی په افغانستان کې وجنې دوام لري. په داسې حالاتو کې دا ویل چې افغانستان خوندي دی او له ترکی، اروپایي او نورو خوندي هیوادونو څخه خلک واپس هلته استول کیږي. دا په اصل کې د دغو خلکو ژوند په خطر کې اچول دي او نړیوال باید دې ټکی ته پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان له جرمني او ترکی څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ستنولو هم خپګان ښکاره کړی دی. په راپور کې راغلی دی د جولای په 4مه له جرمني 9 افغان ناګزین کابل ته په زور ستانه کړی شو. شپږ ورځې وروسته په همدې ستانه شوو کسانو کې د 30 ځوان مړی وموندل شو. همداراز د لارې په اوږدو کې د ډیرو کړاوونو تر تیرولو وروسته له افغانستانه ترکی ته رسیدلي په زرګونو افغانان ترکی حکومت خپل وطن ته په زور ستانه کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سستینیبل انرژي فار آل ګروپ په نامه ادارې د موسمي بدلون او د دې د تودوالي په اړه څېړنه کړې ده چې پکې راغلي دي چې د نړۍ 250 هیوادونو خوښه یو ارب وګړي څو کلونو وروسته د ګرمۍ له کبله ښایي د ژوند له خطر سره مخ شي. په څېړنه کې راغلي چې د پاکستان په ګډون د ایشیا، افریقا او لاتینی امریکا د یو شمېر ملکونو له دې څخه اغېزمنېدلی شي. دا چې د موسم د تودوالي وجې او د دې حل لارې څه دي په دې اړه دا راپور اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکلی موسمی بدلون او تودوخه په اړه کارکونکو ادارې سستینیبل انرژي فار آل ګروپ په دې ورستیو کې څېړنه کړې چې تر مخه یې د موسمی تودوخه له وجې تر ټولو زیات خطر د نړۍ 250 ملکونو اوسیدونکو ته دی. په دې کې چین، هند، پاکستان، بنگلاديش او نور هیوادونو هغه وګړي شامل دي چې نه خورته د ایر کنډیشن یخه هوا رسی او نه د خوراک د ساتلو لپاره فریجونه لري. په لاهور کې د موسمیاتو د محکمې مشر چارواکي محمد ریاض د ګل پورز مشال رډیو ته وویل په پاکستان او سیمه کې موسم کال تر بل تودیږي. د هغه په وینا په سیمه کې نفوس او آبادۍ زیاتوالی، د ونو غوڅول او ځینې نور عوامل په ګرمۍ کې د زیاتوالي لاملونه دي.
آبادۍ چې سیوا کیږي هغې سره د هغې ګاډي سیوا کیږي، کورونه سیوا کیږي او ټرانسپورټیشن سیوا کیږي. څلوېښت کاله مخکې یا 50 کاله مخکې چې دی د پېښور چې دی آبادی څومره وه، یا د مردان والو یا سوات والو یا داسې کراچۍ والو، زیاتر چې کوم
د ادارې په څېړنه کې راغلي دي سکل په کراچۍ کې ګرمي تر 40 ډیګري سینټي ګریډ رسیدلې وه چې له امله یې 60 کسان وژل شو. څېړنه وایي د 2013 او 2015 په کلونو کې ښایي په نړۍ کې هر کال د تودوخې له وجې 8000 کسان زیات وجل شي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض وای پاکستان او د سیم ملکونه په موسمونو کې د بدلون او تودوخي موضوع هم رجدي ناخلي چې ورته اړتیا ده. همدارز ولست هم د موسمی بدلون موضوع یو ډول ټوک ښکاری چې له عمله یې د ستونزې خطرناکه بڼه غوره کړې ده. هغه وای په اروپا او نورو هیوادونو کې د موسمی بدلونونو او تودوخي موضوع حکومتونو او ولس جدي نیولې او همدا وجه ده چې هغه هیوادونه د دې خطر څخه بچ دي.
یورپ شو یا ساغي دا یو ایشو چې ډېر مخکې نه سیریسلی اغېسته دا غېده فارغي هلته هر قسم اقدام کوي. زمونږ کوم دا ملکونه چې تاسو کوم واغست نمونه دې کې بالکل د دې ایشو اهمیت ډېر کم دی.
محمد ریاض زیتوی حکومت په دې برخه کې کار کوي خو دا د پیښیدونکي خطر په نسبت ډیر کم دی. هغه وای حکومت ته یو وړاندیز کړی دی چې د موسمی تودوخې په اړه په سکولونو او په پوهنتونونو کې مضمون جوړ کړي ترڅو په دې اړه په خلکو کې شعور پیدا شي. یاد دی وي په 2015 کال کې د تودو څپو له کبله په کراچۍ کې لږ تر لږه 1400 کسان وژل شوي وو. په راپور کې مو واوریدل چې په نړۍ کې او خاص کر پاکستان، هند او په دې سیمو کې کال تر کاله ګرمۍ زیاتیږي. همداشان په خیبر کې د ګرمۍ د زیاتوالي او د بجلی د زیات لوډ شیډنګ وروستو خلکو سولر یا په شمسی توانایي باندې چلیدونکو آلاتو کارول زیات کړی دي. دکانداران وایي اوس په بازارونو کې په سولر چلیدونکو شیان ډیر زر خرڅیږي. چارواکي وایي په خیبر کې اکثر خلک بلونه نه ورکوي، نو ځکه دغلته لوډ شیډنګ زیات دی. په دې اړه نور تفصیل له انیسی اجمل اورو.
په خیبر کې د بجلی د نشتوالي له امله خلکو په سولر یا شمسی توانایي چلیدونکو شیانو استعمال پیل کړی دی. دا خلک وایي سخته ګرمۍ ده او د یخي هوا لپاره سولر پکی او کولري اخلي. اوس پکی فریج او داسې نور آلات هم راغلي دي چې د بجلی پر ځای په شمسی توانایي او بیټرو باندې چلیږي. پلوارګي بازار کې د خیبر یو تن محمد ندیم چې د ځان لپاره فریج اغستو مشال ریډیو ته ویل،
گرمی دا اوبو در رو گره یخی نی پشکال ما شمانی انگواری در رو گره غطی انگواری چوکستری راشی مز یخی اوبو چی نی دا غال دای کار زمول راو که دا پرچ خماخه بیوردو در وارت سولر دی نو پروشونم سولر اغا دی پاکیم سولر اغا دی و کولرم سولر اغا دی هوارت سولر اغا دی.
دغه سی پلوارګي بازار کې اوس د بجلی په دوکانونو کې د اے سی برقی آلاتو پر ځای د ډی سی برقی آلاتو کاروبار زیات شوی دی. د سیمې یو اوسیدونکي حنیف خان په دې اړه وایي،
دا ایر کولر ده او ګرمي زیاته او ګرمي وجنه مواخښته اس هم بجلی شته نه بس غي استعمالو یاره بس تقریبا 90% سولر ته خبره اوخته نه بس بجلی صورت حل ګډوډ ده شته نه. دا یو ایر کولر یو پکای دوړه سولر ولې لسین ضرورت به دوړه مش یاره تقریبا چې دی له بیټری اخلي شیشا ولا اخلي ته 40-45000 به خرچه پر راځي. دا بس یو کمره کار کوي، بس شپې پر پکای ده ورځې پر ایر کولر ده بیا گزاره کوي، بیا سره پرجم کار کوي، پرجم یخ جوړی دننه. نو بس دا خو سیر څومره کوشش کوو بس هغه نیم بچو ګیډ نیم بچو خو بس هغه سہولت پر اخلو شي ګرمه نه ځان بچ.
پلوارګي بازار کې د برقی آلاتو یو دکاندار فیصل الله شینواری وایي، بیا ټول په سولر یا شمسی توانایي چلیدونکي آلات راوړي او خلک یې ډیر زر اخلي.
ډیر استعمال یادی په دې کې موږ سره تقریبا د 10 واټ نه ونه سه چې هغه قیمت 1000 خو وشادي تر 300 واټ پورې راځي. موږ سره چې هغه 300 واټ تقریبا قیمت چکم دی هغه 13000 روپۍ دی، خو عام په کور کې استعمال چکم دی دلته عام استعمال د 150 واټ دی چې هغه د 5000 لګبګ قیمت دی. اوس د ډالرو مالرو سره لګ ریټ نورو خو زیاده ګران شوی دی. په 100% کې چکم دی 100% دلته استعمال د سولر دی. بجلی شته نه دی په 24 ګنټې کې، زیاده چې راشي 2 ګنټې راشي. فرج غټ سي چکم دی 42000 روپۍ دی. د کولر قیمتونه موږ سره د 3000 نه ونه سات تر تقریبا د 8500 روپو پورې شته دی. هوا والا کولر یخواله کا یو سولر یو بیټری به ور سره لګي. نو پکای چکم دی تقریبا پکای او سولر او بیټری دا تقریبا ټوټل 15000 خو شه راځي. نو بس مجوره نه خلک به کار زم راخلی او بچی او زنانه کور کې او دا خو ګرمۍ نه فیوبم غاړي او ګرمۍ زیاته شوې ده.
د پخانیو قبایلي سیمو د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو چارواکو ویلي، په پاکستان کې په هر ځای کې لوډ شیډنګ کیږي او د انرژي کمی دی، خو چې په کومو سیمو کې خلک د بجلی پوره بل ورکوي نو هلته لوډ شیډنګ کم دی. چارواکي وایي په پخانیو قبایلي سیمو کې هم زیاتره خلک د بجلی بلونه نه ورکوي، نو ځکه د غلطه لوډ شیډنګ هم زیات دی.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونز نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو ولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په وباندې 2 بجه لما مجيب بابر سره.
تاسو مشال رادیو ته خوږی اوسم د دې خبرونه اخري شی بو تر رسیدلی او لیسرار لممنه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او زوم رټا کې پم صدر تھا د ایون فیر په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا د ورول شوی سزا خلاف د اپیلونو اوریدنه نن اسلام آباد های کورټ د روانه میاشتې اخیری اونۍ ته وزنډوله. یاره درې وړ مجرمانو غوښتنه کړې چې د احتساب عدالت فیصله دې کلا د مګرځول شي. د جولای په شپږمه نواز شریف ته د لسو لور ته د وو او زوم ته یې د یو کل سزا واورول شو. په نواز شریف لور یې تور دی چې له خپل مدنه زیاتې اساسې لري. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې بېګا شپه په دوه بېلابېلو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري او یو ځایي کس وژل شوي. د دواړو پیښو ذمواري د تحریکي اتحاد المجاهدین خراسان په نامه وسله والې ډلې منلې. په کورمه کې د مرغۍ چینې مسعود آباد او میرو خاصي اوسیدونکو د ګل پورزو د خپل غوښتنې لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دوی پر مظاهره کوونکو د ډزو لپاره د تورن تیل کارو د برطرفۍ او د دې پېښې د پلټنو د ګلاب ګل چیک پوسټ ختمېدو د قیدیانو د رخلاصېدو د بجلی په لوډشېډنګ کې د کمی غوښتنه کوي. په پیښور کې د عوامي نشل ګوند مشران وایي د ترګری پیښو په اړه له پلټنو مطمئن دي او باید د پلټنو معلومات دې له ولس سره شریک کړل شي. دا خبره په خبر کې د عوامي نشل ګوند یو مشر ملک مصطفی پرونو مشرډو ته په داسې وخت کړی چې په 10 جولای د عوامي نشل ګوند په یو انتخاباتي غونډه برید کې شل کسان وژل شول. افغان چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ولسي وګړو په ګډون یو شمېر کسان په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشې کړل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن ویلي چې د کمانډو ځوانګړي ځواک لخوا بېګانه وخت په موسا خیل ولسوالۍ کې پر یو زندان تر کاروایي وروسته 450 کسان خوشې کړل شوي. په امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ملګرو او مخالفینو لخوا یو شان نیوکې کېږي. د روسو له هغو ده چې زیاتره وایي پرون ډونالډ ټرمپ له خپلو سیاسیالو دمتون سره په ملاقات کې د امریکا د سوتي ادارو اتحادیانو ارزښت راکمولو د امریکا له دریځ سره خیانت کړي. او د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټورنمنټ درېم میچ سبا لدی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې اصرار لمومند وړاندې کول او له همدې سره دا خبرونه او د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند اصرار لمومند او تخنیکی همکاري ساق امری ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. لدی ورسته په همدې سپورډیو رډیو اورېدلې شي. خو خپل